السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلاص وایم وړاندې به نور بسته پروگرام خبر شي خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په هند کې د افغانستان سفارت سر لنن جمعې د تل لپاره وتړل شو دا خبره د یاد سفارت په یوه اعلامیه کې راغلی او علت یې د هندي حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی په ډاګه کړی دی د سفارت په اعلامیه کې راغلی چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغېزمن تمام شي سفارت ویلي چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښو دو لپاره دواړو لوریو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستیو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل ټول مسؤلیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي سفارت سپارښتنه کړې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ په ودانۍ باندې راپانده پاتې شي د هند حکومت او طالبانو سمدستي د سفارت په اعلامیه باندې غبرګون نه دی ښوولی خو مخکې د سفارت د فعالیتونو تر ځنډېدو وروسته ویلي وو ځینې افغان قونسلګریانې به فعاله پاتې وي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وایي له پاکستانه د اخراج شو په ډله کې شاوخوا 60% ماشومان دي یونیسف ویلي چې په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیایی او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري پاکستان له دغه هېواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی د ژمې په درشل کې د پاکستان دغه اقدام د راستنېدونکو افغانانو د وضعیت په باب اندېښنې زیاتې کړي دي بیلابیل سازمانونه وایي د نومبر لومړۍ له پاکستانه له 400,000 ډېر بې اسناد افغانان ایستل شوي دي په غزه ترانګه کې په سیمه ایز وخت د سهار لوو بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي تراګر سازمان ګڼي یو څلور ورځنی اوربند نافذ شو د اوربند د فلسطیني بندیانو او اسرائیلي یرغمل شوو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی د راپورونو له مخې اسرائیل د یرغمل شوو کسانو لیست ترلاسه کړی چې تمه دره خوشي شي خو د راپورونو په اساس اسرائیل د شپې پر غزه ترانګې درنې بمباری کړي دي اسرائیل ورسره له هغه د حماس ډلې خلاف چې امریکا او اروپا ټولنې تروریستي سازمان ګڼي خپلې حملې پیل کړي چې لومړی د غیډلې د اکتوبر میاشتې پر وامه په اسرائیل په حملې سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 240 تنه یې یرغمل کړل د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شوو فلسطینیانو شمېر څه باندې 10,000 تنه یاد کړی دی د راپورنو مخې د جرمني شاوخوا 1500 پولیس افسران په هغو دوو سیمو کې توظیف شوي وو چې د فلسطینی دوو سازمانونو فعالیتونه پکې ممنوع اعلان شوي دي د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 21 سیمې تر پولیسو تر تلاشی و عملیاتو لاندې ونیولی چې یوازې 14 په برلین کې دي د جرمني د پولیسو په خبره چې د حماس تونلاري ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان پیژندل کیږي فعالیتونه یې په جرمني کې ممنوع اعلان کړي دي او همدارنګه په څلورو شمالي او شمال غربي ایالتونو کې د دغې ډلې اړوندو مشکوکو ځایونو باندې عملیات ترسره کړي دي د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسي فایزر ویلي چې دا عملیات ښې لاسته راوړنې لري او دوام به پیدا کړي
نور بس دی شکست سکوت
دا نور بسته د دیونه په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دا نومبر 15 نیټه په نړۍ کې د خزو پوړاندې د تاوتری خوالی دی پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي د دې ورځې د یادولو هدف دا دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي ته د خلکو پاملرنه ور واوړي او دا تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اقدامات وکړي د افغانستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خزې د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخ دي موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په بڼو باندې بحث کوو دا چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي بڼې کومې دي د طالبانو هغه فرمانونه چې پکې د ښځو زده کړې، کار او همدارنګه اجتماعي فعالیتونه محدود کړي دي، څومره په دې تاوتریخوالي ورزیات کړي دي، او دا چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کارونه وشول، هغه څومره مؤثر و او اوسې څومره اغېزې پاتې دي، په دې باندې بحث کوو. را سره درې قدرمنې میلمنې دي، د بشري حقونو او ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله اوګی امیل، او مدني فعاله دنیا صافی. درې واړو ته هرکلی وایم. خپرونې ته ستړي مشي.
اغلی امیل، تاسو نه به خپرونه پیل کو. له دواړو اول مننه کوم تاسو ستړي مشي خپرونې ته. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د بڼو په اړه که راته ووایي، څه ډول تاوتریخوالی، څه ډول کړنې هغه دي چې د یوې مدني فعالې په توګه یې ته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ګڼې؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلام درنې خور ته او اوریدونکو ته. په افغانستان کې خو د چا خبره مخکې چې تشریح کړې تاسو، رنګ د تاریخ په اوږدو کې رنګ رنګ تاوتریخوالی په ښځو باندې روان دی، جاری دی، تحمیل شوی دی، او په دې وروستیو کې خو پوهېږي چې سیاسي بڼه یې نیولې، کله د دوی نه ښه استفاده کوي چې د خارجیانو په مقابل کې امکانات ترلاسه کړي، هغه هم په آرایشي، فرمایشي او روبونی شکل، هسې نه چې په بنیادي شکل دوی غواړي چې ښځې واقعا خپل بیداري ته ورسېږي، خپل شعور ته ورسېږي، او علم، پوهه، هنر ترلاسه کړي، او په ټولنه کې د ټولنې د پرمختګ سبب شي، په ټولنه کې وځلېږي، او په خپل مټو باندې ولاړ وي، او په ټولنه کې حیثیت اعتبار ولري، او د تصمیم ګیری او د اظهار حق ولري. دا کار یې نه ده کړی. او د پخوا راهیسې ښځې ته خصوصا په لرې پرتو سیمو کې دومره ظلم زور روان و، په قانون کې هم داسې قانون تصویب شو چې تاوتریخوالی باید د دوی په مقابل کې له منځه لاړ شي، کم شي، لرې شي. خو بیا هم موږ داسې یو ټولنه کې دومره ناوړه دودونه حاکم دي، تر اسلامه پورې، تر دینه پورې، چې دوی ډېر ورته پابندي لري. خو دوی حتی تک یو محکمې ته چې د ده حق ده لاړ شي او د خپل حق نه دفاع وکړي او عدالت وغواړي، هغه د پاره پیغور دی، شرم دی، تکلیف دی. بیا نو هلته اوسېدل ورته ګرانه ده، اونۍ د کور پلارګنې مني، اونۍ خسرګنې مني، حیرانه ده چې هغه چاته پس نه ځي. نو دا هم ډېره سخته ده، تروکه په کلتوري لحاظ دوی دا ننګ ګڼي. او په سیاسي لحاظ اوس خو دومره محدودیتونه په ښځو باندې، اوس چې زه په کابل کې یم او د پخوا راهیسې همدلته اوسېږم، او اوس دا حالت چې ګورم، دا بندیزونه چې ورځ تر بلې مسلسل توګه په خلکو باندې، په خصوصا په دې نیمه برخه د دې نفوس افغانستان کې، اولې ورځې نه ټول اجنډا مضمون باندې وچې ښځه باید څنګه شي، ښځه باید تحصیل ونه کړي، په کور کې شي، او به پارک ته به نه ځي، موټر کې به نه سپرېږي، او دا نه کوي، او هغه نه کوي. ده خو ډېرې سختې او د کار نه برطرفې کړې. او ته پوهېږي چې نیمه پېړۍ څخه هم موږ په جنګونو کې تېرې کړه، موږ ډېر ځوانان د کور نارینه هم له لاسه ورکړه، او ته په بیرون کې کار نه کوو، او په دا شل کلونو کې چې لږ زمینه مساعده شوه، خلکو یو څه زده وکړه، کار او یو ټول مسلکي شول، یو تعداد البته، او ورسېدل، او دا دود شو. په خوشحالۍ سره خلک په اطرافو کې خپل نجونې مکتبونو ته ږدي او پرېږدي او حمایت یې کېږي. مګر متاسفانه چې داسې حالتونه په موږ تحمیل شو، دا هم سیاسي ګټه پورته کول دي. مثلا د ملل متحد وایي چې باید د ښځو په دا بشري حقونه چې وړاندې شوي وو، دا تاسو ول نه منئ. نو دوی په ډاډه وایي چې موږ چې په رسمیت نه پېژني، موږ همدا وایي څه نه. نو ته فکر وکړه چې څومره ناری سوري په دې څه کم درې کاله کې، نن سبا کې به درې کاله شي، او دا د ژوند یو اوږد مزل دی
واقعا. په دې برخه کې
دستی افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چیرته چې لنجونو نه هغه اساسي او لومړنی حق چې د زده کړو حق دی چې هم اسلام ورکړی دی هم مدني قوانینو ورته ورکړی دی دا خستل شوی دی او نجونې له زده کړو نه محروم دي. په دې باندې موږ همیشه بحثونه کړي دي چې دا زده کړې نه یوازې دا چې د ښځو حق دی طبیعي او اساسي حق دی که ښځې زده کړې ونه کړي ګڼې ټولنیزې اجتماعي ستونزې راپورته کیدلی شي چې د هغې سنبالول به ستونزمنې. مثلا موږ تازه رپورټونه درلودل که څه هم ما مخکې وویل چې زده کړې د ښځو یو طبیعي حق دی یوازې د دې دپاره نه دي چې یوه ښځه د زده کړې وکړي ځکه چې بیا ډاکټره شي، خو موږ عملاً اوس رپورټونه لرو چې موږ له بېلابېلو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره ټولنه مخ ده، د ښځینه پولیسانو له کمښت سره مخ کیږي، په ګڼو برخو کې دا ستونزې پراخیږي او ښځې به هم د هغه خپل نجونې د اساسي حقونو نه محرومیږي. په دې باندې بحث کوو، خو ښه دا ده چې لومړی په دغه کلتوري دودیزو او عنعنوي برخو باندې هم وغږیږو. میرمن قمر نیازی هم را سره مله شوې ده په خپرونه کې، ستړې مه شي اغلې نیازی. د تاسو نه زه غواړم چې واورم چې په کلتوري لحاظ یا په عنعنوي لحاظ باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، البته د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، داسې څه مثالونه تاسو ته په ذهن کې درځي چې هغه په اصطلاح کلتوري فرهنګي دودونه رواجونه د ټولنې د دې سبب شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي؟
سلامونه تاسو ته ګرانې مېلمنې خور ته او همداشانې د راډیو ټول مینهوالو ته. تاوتریخوالی په کل کې د افغان مېرمنو په اوسنۍ حالت ته په کتو سره حقې ګرځېدلی ده چې دا اوسنۍ حالت ته ګورو چې موږ هغه تاوتریخوالی سره مخ یو چې نه د تعلیم حق لرو، نه د کار حق لرو، او نه هم د صحت حق لرو. په باید یا به د کور یو یا به د ګور یو، نو بالکل زموږ حق ګرځېدلی. خو په کل کې چې هغه پښتون نشین منطقې څخه زه متعلق یم او همیشه د شهر څخه د باندې یعنی په کلي لیرو پرتو سیمو کې برنامو کې ما کار کړی د ښځو سره، نو هلته چې دغه ستونزې د تاوتریخوالي ستونزې یو دوه مثالونه یې زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر د افسوس ځای به و چې زه به یو کور ته داخل شولم، دا ښځې به ټول خلوڅې ګرځېدلې په سرای کې همدغه غولی کې. ما به پوښتنه ترې کوله چې تاسې ولې چپلقې نه په پښو کوئ؟ دوی به ویل چې چپلقې زاړه کېږي، موږ پښې نه زړېږي. تاسې فکر وکړئ دا څومره یو یو ظلم ده که دا درکو. دوی تلې سوځېدله، دوی ته شل رقم امراض پیدا کېدله، جلدي امراض د خاورې نه او د مکروبونو نه چې پیدا کېږي، چینجي چې پیدا کېږي د ګوتو د مابین څخه، دا ما دوی ته معلوماتونه ورکړی ده، ورته ویلي مې دي دا چې هغه د ځمکې حرارت یا تف چې په ګرمۍ کې به وکو او که به ژمی کې به یخني د ځمکې دوی وجود ته داخلیږي، دا ټول عوارض جانبي عوارض چې درلودل او دوی د کوم حالتونو سره مخ کېدله دا وروستۍ خبره وه. خو په اوسنۍ حالت کې دغه وه چې د دوی چپلقې زاړه کېدل او د دوی پښې نه زاړه کېدل، دغه ځای ته قتل کېدل. خو دغه روحیه دغه ښځې ته چا ورکړې وه؟ خو د هغه ځای نه چې دغه اساس اخلي خشونت، هغه د دوی مخالف جنس د نارینه ده. که یو ښځه هم په بله ښځه باندې یعنی د خواښې په نامه باندې په دوی باندې ظلم کېدله یا د بنې په نامه باندې د دوی سره ظلم کېدله، خو بیا هم هغه د یو نارینه حمایت درلودله چې په دوی یې ظلم کوله. یعنی هیڅ وخت یوه ښځه په بله ښځه باندې ظلم نه کوي تر څو چې د یو نارینه زغرنده حمایت ونه لري. نو همداشانې په بدو کې ورکول، یعنی د موږ ډېر لشکرګاه ښار ته د بوس ډېره نږدې ده، یعنې دومره لرې پرته سیمه نه ده چې موږ وایو ولسوالۍ ده، ولسوالۍ نه ده، د ښاروالۍ مربوطات علاقه ده. په دغه منطقه کې د اوبو په سر جنګ وشو، د کلیوالو د مولوی صاحب لونګۍ لاندې ولوېدله، د مولوی صاحب لونګۍ په دغه خلاصونو په دغه جنجالو کې سره لاندې ولوېدله. اوس مولوی صاحب ته برته باید دغه سړی چې د مولوی صاحب لونګۍ غورځولی د خپل لور ورته ورکړي، خپل لور ورته ورکړي چې د مولوی صاحب قدردانی وشي، دغه احترام وشي. تاسو فکر وکړئ دا څومره ظلم ده. دا کوم انتحات ظلم د دغه جلی چې ورته ورکوله هغه مولوی صاحب ته د مولوی صاحب لور تر دغه جلی غټه وه. دا زما خپل د سترګو لیده کاته خبرې دي، دروغ نه وایم، خدای ته تلونکی یم، نن مې دا ژبه لنده ده، سبا به وچوي. خو دا هغه عقاید دي چې
زه په دلایلو او مخنیوي باندې به یې وروسته غږیږو. زه غواړم چې د خپرونې په دغه لومړیو څو دقیقو کې په دې وغږیږو چې کلتوري، فرهنګي، دودیزې، ولسي د تاوتریخوالي بڼې څه دي، څنګه یې مخه نیول کیږي، ولې نه حل کیږي، او بیا به وروسته د خپرونې په پایه کې هغه ستونزې چې د ښځو په وړاندې د قوانینو په برخه کې دي، همدارنګه د سیاسي بدلونونو له مخې راپورته کیږي. مثلا د ما یادیږي په تېر جمهوری نظام کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو یو قانون چې و، تر اخره پورې له ننګونو سره مخ و، او په ولسي جرګه کې له چیلنجونو سره مخ و، او غالبا چې تر پایه پورې هم تصویب نه شو هغه قانون. دا اوس هم چې بیا کوم د طالبانو حکومت راغی، دوی خو ګرسره پرله پسې فرمانونه ورکړل چې د ښځو ازادۍ محدودې کړلې، او یو شمېر د دې سبب شول چې د ښځو په وړاندې څرګند تاوتریخوالی وګڼل شي. مثلا له مکتب نه د نجونو راستنول، د کارونو نه د ښځو راستنول، او ګڼ نور داسې. خو دودیز اړخونه خپل آباد لري، پراخه دي. دنیا صافۍ ته به راشم، له تاسو نه به ما دا پوښتنه وکړم اغلې صافۍ، چې د تاسو فکر باندې د ښځو په وړاندې دغه دودیز تاوتریخوالی لکلونو راسی پاړه باندې خبرې کیږي، لکلونو راسی خلک ور باندې بحثونه کوي، ولی په کمی گینا په کلو او باندو کې دی ولسونو ترمنځ، ولی لک تر لګه موږ د دې شایدان نه پاتې کیږو چې ورو ورو دغه دودیز تاوتریخوالی، مثلا په بدو کې د ښځو ورکول، د کونډې ښځې مجبورول په توره یوې داسې نکاح ته چې هغه یا غواړي یا نه غواړي، یا مثلا په ښځو باندې درانه کارونه کول، یا د خواښې لخوا، د زوم، د کورنۍ لخوا د ښځو تهدیدول، وهل، ډبول، ګڼ نور مسایل شته. دا ولې کمیږي نه، او ولې دغه پیښې کنټرولېږي نه؟
ان الله وملائكته يصلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، سلام الله تاسو من منو دوی ته اوریدل کې ډیر خوشاله ما، او ډیر مننه. واقعا دا پس ډیره مهمه ده، مخصوصا هم دا چې دودی، فرهنګي، کلتوري ده د کوم ځای نه شروع کیږي، او د دې پایل د کوم ځای نه ده. زما د نظر او زما په فکر دا دونه د کورنۍ څخه شروع کیږي، ځکه کله چې په یو کورنۍ کې یو جلی پیدا کیږي هغه غټیږي ورو ورو، په اته کلن رسیږي یا نه کلن یا لس کلن. دا هغه د کورنۍ په کور کې هماغه مور پلار چې شی وایي خپل زوی ته، او نو خپل هماغه جلی ته چې شی وایي ته باندې نه ځي، ته غټ سوی، شرم ده، دا کار ده، او داسې نور خبرې ورته کوي. او اصلي موسم ټیکې کوم ده، دا دي چې که د هغه کورنۍ مور پلار تحصیل کده اوسي، سبق ویلی وي، او دا تکری وي، زما په نظر داسې خبرې کولی نه سي چې خپل لور ته دا خبرې وکړي، که نه. او هغه کولی سي چې خپل زوی ته، خپل زامن زوی ته ووایي چې ستا خور ده، دا حق تا باندې لري، دا حق خپل ټولنې باندې لري، دا حق خپل هېواد ته لري، دا کارونه ستا خور کولی سي، او دا ستا غوندې مساوي دا سي چې ته زما باندې حق لري، ستا خور هم دا حق لري، هر کار کولی سي، درس ووایي، باندې ولاړ سي، کار وکړي، او تر کوم ځای چې د دې واستوان ده هغه کولی سي هغه کارونه ترسره کړي او انجام وکړي. مهمه هغه کورنۍ ده چې هغه کورنۍ خپل اولادونه څنګه روزوي، او څنګه خپل جامعې ته تقدیم کوي. او دا مسله مهم ده چې باید کله چې یو مور تعلیم کړی اوسي، کله چې یو مور زده کړې وکړي، زما په نظر هغه هېڅکله داسې یو زامن او داسې یو اولاد جامعې ته تقدیم نه کوي چې هغه وکړي خدای نخواسته د خپل د جامعې پر خلاف ودرېږي، او د خپل حکومت پر خلاف ودرېږي، او د خپل نورو خلکو په وړاندې ودرېږي. مهمه کورنۍ ده، او موږ ګورو د همدې کورنۍ نه شروع کیږي، کم ده بده منفي فکرونه خپل زامن دوی ته، خپل نور خپلوانو ته ورکړي. نو همداسې راځي چې کله چې هغه جلی غټېږي، هغه ته حق نه ورکوي چې خپل په خوښه واده وکړي، په زوره ورکوي، یا شاید په بده ورکوي. داسې رواجونه زموږ په هېواد کې ډېر دي، مونږ په ولایت کې په خپل مرکز کې داسې بد رواجونه او دودونه ګورو. تاسو دا فکر وکړئ چې په ولایت کې څونه ډېر د رواجونه اوسېږي. زه زما په ولایت کې هم داخل شوم، زه خبر یم کله چې زه کوم زنګ وهم او یا کوم پوښتنه کوم خپلوانو په هیواد په ولایتونو کې او په خپل د خپل ولایت نه چې کوم همدا خبرې کوي چې هغه فلاني خلور خپل هغه بل ته ورکړ په بعد ورکړ دا جنګ وسو هغه ته ورکړ هغه وړکی جلی هغه غټه سړی ته ورکړ. خدا د کوم ځای نه شروع کیږي؟ همدا د کورنۍ نه هر شی شروع کیږي. که هغه کورنۍ تم ته یې تاثیر کده باسواده اوسي، زما په نظر کې ستاسې یو غلطه ګام اخیستلی نه شي چې هغه د ټول کورنۍ غمجن وکړي او ټول کورنۍ بدبخت وکړي او خپل هغه لور چې څونه په سختي غټوي روزوي او خپل هغه لور بدبختوي او د هغه ژوند خرابوي. همدې ځای نه او د هغه نه وروسته د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د مکتب نه، د ښوونځي نه. که په ښوونځي کې هغه معلمونه هغه کتابونه چې مهمه اړینه ده استادان ښوونکي خپل زده کوونکي ته تدریس وکړي چې دا او زما په نظر ډېره کله چې دا ښوونکي په ښوونځي کې خپل زده کوونکي ته تدریس ورکوي اکه لس دقیقه شل دقیقه دا د همدې د کورنۍ د حق په هکله خبرې وکړي، د نجونو په هکله، د ښځو په هکله په هکله خبرې وکړي او د هیواد په هکله چې دا کورنۍ چې څه حق لري تاسو باندې خوټ شي حق لري، موټ شي حق لري او هیوا تاسو باندې شي حق لري. زما په نظر کله چې هغه زده کوونکي د هغه مکتب نه فارغيږي که پنځون ته دي، زما په نظر د هغه ذهن خلاصيږي او پوهيږي چې ما د اول نه زما د ما په زړه کې د مور محبت، د خور محبت او د وطن محبت اوسېږي. زه کولی نسم کوم خیانت خپل کورنۍ ته وکړم، خپل خور ته وکړم، که خپل هیواد ته وکړم. د هر ځای نه اول کورنۍ ده.
مننه کوو اغلی صافی، بیرته درته راګرځو. بیرته به راشو اوګی امیل ته. کله چې واقعاً چې طالبان د ښځو د حقونو او د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی اقدامات له هیچا نه پټ نه دي او پرله پسې د بشري حقونو نړیوالو ډلو، د نړۍ هیوادونو، ملګرو ملتونو دوی پر طالبانو باندې نیوکې کړي دي. هغه که د نجونو د مکتبونو او زده کړو موضوع ده، هغه هغوی د کار موضوع ده، او هغه که په ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی د شراکت موضوع ده، دا ټولې غندلې او له طالبانو نه یې بیا غوښتي دي چې ښځو ته د کار زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو که څه هم تر اوسه پورې دا غوښتنې نه دي منلي او نه یې دي عملي کړي او د نجونو ښوونځي او په ځانګړې توګه زده کړې او کارونه هماسې تړلي دي، خو دا احتمال نه دی رد کړی چې ګوندې دوی به د کارونو ته، زده کړو ته او د ښځو کار ته اجازه ورکړي. خو اغلی عامل دما یوه پوښتنه دا ده، طالبان چې د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلې بریا ادعا کوي، کله ناکله نو وایي چې موږ فرمان صادر کړی دی چې کونډې دې په زور او جبري نکاح ته نه مجبوریږي، همدارنګه په بدو کې د نجونې نه ورکول کیږي، همدارنګه د خوښې خلاف د وړې نجونې د پخو عمر خلکو ته نه ودیږي. او ویلي چې په دې برخه کې موږ د دوی رهبر یو فرمان صادر کړی دی. څه فکر کوئ چې دغه څومره عملي شوی دی؟ ځکه دغه دوه درې پیښې په افغانستان کې په کلو او بانډو کې واقعا ډېرې پراخې پیښې دي، د کونډو جبري نکاح او همدارنګه د وړو نجونو ودول یا په بدو کې ورکول د نجونو. فکر کوئ چې له دغه فرمان نه وروسته لږ تر لږه د دې پیښو په دغه کې کمی راغلی دی او که نه اوس هم شته؟
مننه کوم. واقعا که دغه فرمانونه ورکړي دي، هر پدیده خو فلسفه وایي هم مثبت جهت لري هم منفي، خو د دوی دا فرمان ګټور په دې دی چې خلک دغه څه ناڅه پخوا خو د چا نه نه ډارېدل په خپل سر و که دوی فکر کوو چې ازادي یعنې هر څه چې زړه مې وغواړي هغه کوم، هسې به کېده او چا ورباندې به زور کوم هغه نه کوو، که هغه مراجع وو د حقوقو بشر دوی به مراجعه کوو، هغه پروسیجر دومره خلک بهښه منصرف کېده، نتیجه به یې مثبت نه وو. نو اوس د دوی نه یو څه ډارېږي خلک، همدا چې دا کار کېږي بیا چې چېرته ځي دوی په دې برخه کې خلکو سره ودرېږي، په حقه ودرېږي او خلک هم د دوی نه پدې مون سره کیږي او دا کار نه کوي چې د سي زین اشتا د سي مراجي وسته چې ما په ملامت کې او ما په فشار وي او بل اخره زه فکر کوم چې دا یو څه مثبت تاثیر لري خلکو باندې خصوصا په لری پرتو سیمو کې په مراکزو کې خو دغه مسایل دومره زیات نه دي خو په ولسوالیو کې ولایاتو کې په نورو لری ځایو کې هلته بیا دوی خپل حاکمیت لري همدا چې اوس غلا نه کېږي هغسې غلاګانې چې کېده او په هغه رقم اوس لږ ډار شته سره له دې چې فقر بیچاره دي اوس لږ لږ مثلا ځینې هغه سړی ویني ځکه دا اقتصادي ستونزې چې ورځ تر بلې لا پسې دوام لري او سخته کېږي زه اورم چې دا خبرې شته دي اوس هم موبایلونه د خلکو د لاسونو نه تښتول کېږي یا به ګیر کېږي یا به نه کېږي خو په یو شکل که څوک مراجعه کوي یا تا ما اورېدلی دي چې بېرته هماغه کسې پیدا کړی دی ورته
د جنایتونو په برخه کې کته مونږ ریپورټونه له بیلابیل ولایتونو لرو چې جنایي پیښې وسم شته وژنې شته دي چې داسې وژنې شته چې هغه هدفي وژنې دي مثلا دا پرون یو پخوانی څارنوال تختول شوی د یوې خپلې یوې خور سره بیا وژل شوی بیا مړی موندل شوی چې په ځینو مواردو کې طالبان په اړه باندې څه نه وایي خو د
خپل دوستان په خوست کې وو چې هغوی هم په دې قضایي قضا او څارنوالۍ کې کار کوو ډېر زلمي زلمي کسان وژل شوي دي هغه رسنۍ شوي نه دي ډېر ولایتو کې دا خبرې شوي دي هم دوام لري خو څوک یې نه نشروي اوس فکر کوم چې خو هم یو څه ستونزمن دی او خلکو ته عموما نه رسېږي خو دا خبرې شته ما زه خپله اطلاع لرم زما خپل عزیزانو چې خوست کې دا تیر هفته کې دوی وژل شوي دي نو خبره په دې کې ده چې تاسو هم دا د تر اوسه پرې خبر ناستی
او واقعا معلومات له افغانستان مشکل وسته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې مشکل دا دی چې معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو ډېر دوی محدود کړی دی په ځینو مواردو کې هغه شیان چې باید دوی په اړه معلومات ورکړي په هغې کې معلومات نه ورکوي او په ځینو مواردو کې په څرګنده غواړي چې په دې برخه کې باید خبرې اعلان او خلک ډېر معلومات ترلاسه نه کړي د قربانیانو کورنۍ ګواښي چې باید په دې اړه باندې څه ونه وایي داسې مسایل شته بېرته به د بحث موضوع ته راوګرځو اغلی قمر نیازی د تاسو فکر باندې ما مخکې وویل چې د طالبانو هغه فرمانونه چې په افغانستان کې د ښځو ازادۍ محدودې کړې دي او د دوی نه د زده کړو کار او همدارنګه په ټولنیز ژوند کې د شراکت روا حقونه اخیستي دي دا پټ نه دي او په پرله پسې توګه په نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو انتقادونه کړي خو که همدغه پوښتنه تاسو نه وکم مخکې اوګۍ وویل چې د طالبانو دغه فرمانونو چې لږ تر لږه په بدو کې ښځې مه ورکوئ په زور کونډې منې کاکوئ یو څه اغېزې کړي دي تاسو څه فکر کوئ چې رښتیا به یې اغېز کړی دغه پیښې به یې راکمې کړي
د څه خونه شو ویلای چې اثر به ونه کړي ځکه چې دوی چې کوم فرامین صادروي دغه د زور جنبه یې ډېره ده یعنی کوشش کوي چې هغه تطبیق وړي نو کوم چې هغه فرامین دوی خپله وضع کوي او دوی خپله دا کار کوي خپله چې کوم نجلۍ یې خوښ سي ځان ته یې نکاح کوي دېس ودونه لري څلورم واده کوي هغه ته بیا څه وایي هغه ته بیا کوم لري او کوم دغه ورته لري دلیل ورته لري او همداشان ته چې دوی خپله کونډ ځان ته نکاح کوي او ویلیم و چې کونډیانې مجاهدونو ته باید په نکاح کوي ولې ګناه لري چې په کورو کې ناست دی خو ته د کونډې نه اول دا پوښتنه کولی سي چې د هغه خوښه ده چې نکاح وکړي د مجاهد سره کېونه کړي دا یو څه به اثر برانګیزه وي خو تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دوی به په اول قدم کې دغه کړی وایي چې هیڅوک نشي کولای چې انسان د بل انسان په بدل کې ورکړي یعنې دغه د بدل شرعي صیغه نه لري بدل ورکول مګر زموږ په ټولنه کې همدا اوس رایج ده دوی خپل د دوی خپل مشران چې همدا اوس په واک کې دي
او متاسفانه چې
ډیر کله د ټولنیزو تجربو ته چې سړی ګوري بدلونه د تاوتریخوالي سبب کیږي او نسبتا هغو کورنیو ته چې په بدل کې لوړې نه دي واده شوي هغه نجونې چې په بدلونو کې واده شوي هغوی دا خو به نشو ویلی چې ټولې د تاوتریخوالي سره مخ خو دا احتمال ډېر چې هغوی نسبتا نورو ته هغه د تاوتریخوالي فیصدي پکې زیاته وي.
دقیقا هم دغه څه ده. زما د لور سره تاسو په کور کې بد کېږي، تاسو سره زه دلته بد کوم، که ته خامې ما د لور سره هلته بد کېږي، ولې زه یې تاسو سره ښه وکړم؟ دغسې یو تناسبونه دي. په دغه باندې به دوی بندیز لګولی، عملي اقدام به یې کړی وای که دقیقا دوی نه غواړي چې تاوتریخوالی اوسي د ښځو په وړاندې. خو دغه
مننه د طالبانو بحث ته زه غواړم چې په وروستۍ دقیقو کې راشو. زه غواړم له تاسو نه لنډ جواب کراکي و بله پوښتنه وکړم، وروسته بیا غواړم چې له اغلی صافی او اغلی امیل نه هم دا پوښتنه وکړم. هغه دا ده چې تیر شل کالونه یو کافی فرصت و په افغانستان کې ګڼې ښځې فعالې وي، موږ په رسنیو کې په دې اړه باندې کار کوو. د ښځو حقونه دي، یو بشري حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د ښځې دا حق دی. په هر ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون و، دوی د تبلیغاتو برخې لرلې، دوی د اعلاناتو برخې لرلې، مختلفې پروژې او پراجکټونه و، د ښځو په نوم مجلې وي، خپرونې وي، راډیوګانې وي، تلویزیونونه وي. د تاسو فکر باندې دغه شل کلنې مبارزې په کلو او بانډو کې د ښځو په ژوند کې څه تغییر راوستی؟
نسې نسو ویلی چې نه راویستی تغییر. تغییر یې راویستی د وڅه ناڅه. که تغییر نه وای راویستی نو هیچا به خپل د لورګانو ته د مکتب د پرېښودلو اجازه نه ورکول. یعنې څه ناڅه تغییرات یې درلود، ځکه چې ذهنیتونه جوړول ډېر مهم و. او همدغه ټول پروژې، همدغه ټول کار د همدغه دپاره و چې د خلکو ذهنیتونه خلاص شي، ذهنیتونه جوړ شي، دې ته خلک وهڅول شي چې تر څو خپل په لورانو باندې تعلیم وکړي او د تعلیم په ذریعه باندې هغه ځان وپېژني، خدای وپېژني، خپل حقونه وپېژني، د نورو حقونه ته احترام قایل شي. دغه مبارزه روانه وه. او دغه مبارزه د خلکو دپاره چې د کلونو کلونو څخه دلته هغه مرتلاري حکم فرما ده، د هغه هېواد چې کلونه کلونه کلتوري مسایل یې ډېر تر شریعت لا ورته پورته ده، یعنې ډېر ځایونه چې موږ تر شرعي احکام سترګو پټې کړې دي او فرهنګي اصول مو منلي دي، نو هغه سې خلکو ته دا شل کاله ډېر کم وخت و. او هغه شل کاله هم داسې فرصت نه و چې تر کلیو بانډو پورې
فکر نه کوئ چې ډېرې خار متمرکزه وي او ځینې پروژې یا ځینې امکانات په سمه توګه استفاده نه شو، ځینو ښځو یا سړیو ترې ناوړه استفاده وکړه او د دې پر ځای چې واقعا ټولنې ته کار وکړي هسې ونه شو او ډېر خار متمرکزه پروژه
امنیت نه و. اول امنیت نه و، څوک احساس د امنیت نه کول. هغه کس چې پروژه اخیستی وه هغه مجبوره وه چې څو کسان نورو ته برخې ورکړي تر څو چې د دې امنیت ونیول شي چې تر هغه ساحې پورې دا لاړ شي. هلته چې ساحې ته لاړ شي تر آګاهي ورکولو هغه به ډېر کوشش کوله چې اول مشران خوشحاله کړي چې مشران ورته فرصت برابر کړی دی چې دا دلته راغلی ده، ته ودرېږي چې یو انفجار ونیسي، ودرېږي چې یو ماین رانه وړي څوک د ځان سره، ته ودرېږي چې یو نامبدي راته ونیشي. دغه ویرې به د خلکو څخه و هغه عامه پوهوي، هغه اساسي وظیفې ته چې به هغه تللی و، هغه به هم د دوی په خوښه چې مولوي صاحب خوشحاله شي، ورباندې د کلي ملک صاحب باندې خوشحاله شي، هغه خبرې کولې. یعنی هغه اصلي او هغه اساسي خبرې تر خلکو پورې نه رسېدلې، مګر بیا هم لږ کار کړی و. دغومره څه ناڅه کار په شهرونو کې کړی و چې د ښار خلک په دې باندې وپوهېدل چې خپل لورګانې باید مکاتبو ته واستوو، چې دغه یې موږ نه دي دا نسو نیولی. یعنی یو تعداد ښځې تعلیم یافته سولې، یو تعداد ښځې چې تعلیم یافته وې. یعنی
نه دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې خورا زیات بدلونونه راغلل. په لومړي ځل داسې شمیر چې هغه په اصطلاح ریکارډ شمیر ګڼل کېږي، هغه نجونې مکتبونو ته تللې، پوهنتونونو ته تللې چې تاریخ په هېڅ نقطه کې دغومره افغان نجونې زده کړو ته نه تللې، همدارنګه تذکرې ترلاسه کړلې، رسنیو کې پراخه ونډه درلودله، او همدارنګه په سیاست پارلمان کې په ولسي جرګه کې دوی پراخې ونډې درلودې. خو انتقاد دا دی چې باید یو څه خار متمرکزه نه وي او یو څه نور شی شوي و. خو زه به همدې سره راشم د دنیا صافی ته. اغلی صافی، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې کېدلې چې بیا سوله ونه شول او بالاخره دوی د زور له لارې راغلل او پخوانی حکومت ونړید،
دوی خپل حکومت اعلان ک یو خبر بیا بیا کیدل چې دی خزو دی حقونو په برخه کې بریاوی باید وساتل شي. تاسو په افغانستان کې په دې برخه کې څه تاسو ته په نظر درځي؟ آیا واقعا په تیرو شلو کلونو کې چې د خزو په برخه کې څه تغیرات راغلي وو هغه څه سر کې ښکاري څه لیدل کیږي چې د طالبانو د دغه بندیزونو او محدودیتونو په وړاندې مقاومت وکړه؟
دقیقا ډېر مننه. مخکې نیازی صاحب دا خبرې وکړ چې طالبانو کله چې د خبرې اول کار چې دوی تیر شو بیا دا حکم صادر کړي چې میراث ورکړي ښځو په زور ورنه کړي دا شاید. مګر دوی خپله پوهېږي چې تاسو چې دې نه خبرې کله چې دوی یو نجلۍ خوښېږي خوښېږي او یا کوم کونډه خوښېږي د هغوی نه پوښتنه نه کوي، مستقیم هغوی سره واده کوي او خپل وسوال دوی سره د هغوی کورنۍ باندې راځي او هغه نجلۍ اخلي او سوله کړي هغه کورنۍ ته ورکوي. دا ټول ګپ خبرې خلاصوي. دا رقم دوی دي. دوی هېڅکله کوم حکم چې دوی صادر کوي د دوی حکم صادر کول یوازې دا دي چې ښځو باندې تطبیق دي، مګر وی خپل اسام تطبیق نه کوي. دا د شل کال مخکې وروسته د غنی په وخت کې شل کال ډیر ښځې پرمختګ کړی وو او په سیاسي فرهنګي په ټولو برخو کې دوی ایفا درلوده کار کوله. دا ښځې مخصوصا ما خپله زما دولتي کار و ما کار کوله په دولت کې، مګر اوس کار نه کوم وزګار یم. زمونږ کول نه لسو چې د هر یو حکومت هغه ښېګنه ده ښېګنه وایو که بدي کړی ده په هغه حکومت کې کوم بدي ستا هغه بدي وایو. مخکې به شل کال چې ښځو ته بس ورکړی وو هغوی وظیفه تللی ډېره ښځه په مصروف وو که پروژه که دولتي وو که غیر دولتي په موسسه په ډېر شیانو کې دوی مشغول وو کار کول او خپل د کورنۍ نفقه برابر کول او تحصیلات ډېر ښځه تحصیل کړې ده په هغه وخت کې تر حتی د خپل لسانس دکتورا د مصري شیانو مخکې حتی په بورسیه کې برخه اخیستلې نور هېوادونو ته. مګر هغه کوم کارونه چې مګر د هغوی کار څنګه وو که کوم پروژه وو موقتي وو دایمي نه وو چې دغه هم دغه په اساس چې امنیت نه وو. نیازی صاحب وویل چې امنیت نه وو، واقعا همدغسې وو کله چې هغه وخت فرصت زمینه وو امنیت نه وو. امنیت چا له منځه زمونږ امنیت اخیستلی وو؟ هغه وخت همدا اوسني حکومت چې اوس مونږ باندې بندیزونه صادر کوي همدغه زموږ امنیت خراب کړی دی. اوس که امنیت شته دا ټول ښځې نجونې وزګار دي. دا امنیت مونږ څه شی وکړو؟ د امنیت وادي د امنیت مونږ خپل تحصیل وکړو، مونږ خپل کورنۍ خواړه د شیان چمتو کړو، خپل کورنۍ نورو د خواړه لباس دا څه شی مونږ د امنیت باندې مونږ چمتو وکړو. دوی کله چې دی دمده دوه کاله کېږي، اوس دوه نیم کاله کېږي چې دوی راغلي.
تاسو نه غواړم اغلی صافی تاسو راته دا وایي چې آیا فکر کوي طالبانو څو ځل اول خو دوی ټینګار دادی چې دوی مشر او مشرانو پرله پسې فرمانونه ورکړي؟ تاسو مخکې دا د نکاح خبره وکړله چې حتی د ودونو په برخه کې دوی له دویم واده نه طالب چارواکي منع کړي دي یو فرمان له مخې. په نورو برخو کې هم په خپلو صفونو کې دا ټینګار کړی. دوی وایي چې ټینګار دا دی چې دوی د ښځو زده کړو ته بالاخره اجازه به ورکړي او کارونو ته به اجازه ورکړي. تاسو چې په افغانستان کې واقعا په دغه خبرو باور لرئ؟
اصلا نه. زه په افغانستان کې تقریبا دا دوه کاله سو دا څه شی کوم عمر هم رسنۍ چې دوی هغه باندې ډېر تاثیر کوي هغه هېڅ نه خلاصېږي. دوی چې راغله حکومت واخیستل دونه ګډوډي خو نه وو چې دا هر شی قانون اساسي جوړ کړي یا دوی نور د حکومت هغه شیان چې دوی یعنې دوی چمتو کړي جوړ کړي. کوم دا شی منظم چمتو وو؟ تاسو کولی شو دا ډېر وخت ونیسه هماغه یو کال بس و دوی ته چې خپل امر ثانی هر شی وي باید دوی برابره کې. مګر مکتبونه خلاص کې پنتونونه شاید اول خو مکتب بند که ښځه به وظیفه نه وباس پنتونونه هم بند سو. زه خو اصلا دوی به خبرې باندې باور نه لرم. او مشکل ستونزه دا دي چې د طالبان یو هغه نه دي، یو ډله نه دي. طالبان څو ډوله دي ډله دي. دوی کولی نه شي په خپل منځ کې جوړ شي او خپل خبرې یو وکړي او خلک باندې دا هغه حکم صادر کړي. نیمایي وایي چې مکتب خلاصه کړي، نیمایي وایي چې مکتب خلاصه دي کړي، نیمایي وایي چې ښځې لاستي کار وکړي. کار ښه دي. هغه ډېرې په افغانستان کې ښځې کونډې دي، خپل خاوند له لاسه ورکړي په جنګونو کې، زامن نه لري، بچه دا شیان نه لري، نو مجبوره دي خپل کورنۍ ته کار وکړي. او نیمایي وایي نه هېڅ هغه کې په اسلام کې کار شی نهشته. تاسې آیا واقعا که دوی د اسلام نه خبر واوسي په اسلام کې دونه حق ښځې ته ورکړی ده کار کولی شي زده کړه کولی شي نو زه دا وایم چې دوی ولې د اسلام نه سوء استفاده کوي، ولې ښځه ته حق نه ورکوي. اوس ته وګوره په کابینه کې پېښ شي کې په بدم د حکومت کې په هیڅ یو هغه برخه کې چې موږ ګورو چې فرهنګي د اقتصادي سمې د ښځه نشته، که د بعد بهر نه د نور هیوادونه راځي کوم ښځې چې د ښځو په حقونه خبرې کوي یا خبرې اترې کوي، د هغه په منځ کې یو د افغاني ښځه فعاله حقوق یا کوم پښتني ښځه نشته چې د هغوی سره کښېني. آیا دوی ته روانه چې کښېني د نورو ښځو سره دوی غوره کوي چې د خارجي ښځې هر خو پرې د افغان ښځې هغوی سره خبرې وکړي؟ هغه د چې لپاره راغلي چې د افغان ښځو ستونزه حل کړي؟ تاسې ولې هغه په خپل زړه نه دوی خبرې کوي وایي موږ موږ د ښځه حق ورکړی ده، موږ هغې ته هر شی ورکومه؟ دا څو ځل دوی ته ویلي چې موږ د ښځه حق د اساس ورکړي، که د اسلام حق د اسلام په اساس د ښځه حق ورکړي نو ولې مکتبونه بندې دي تر اوسه؟
واقعا چې په دې برخه کې ور باندې د اسلامي هیوادونو لخوا د اسلامي همکارۍ او
افغانستان لومړنی اسلامي هیواد چې داسې بده بندیزونه د ښځو او نجونو باندې راځي. په نړۍ کې ډېر مسلمان هیوادونه شته هغه داسې کړي ده، تر اوسه موږ نور هیوادونه پرمختګ کوي، کال په کال مخته ځي، موږ کال په کال شاته ځو. دا څه رقم اسلامي حکومت ده؟
ډېره مننه، بېرته راځم درته. بیرته راځم اغلی امیل، لتاسو نه وغواړم چې پام دې متفسره واورم، او پوښتنه مې لتاسو نه دا ده چې آیا د نجونو د زده کړو د ځنډیدو دوام چې دا اوس ځنډیدلی دا که دوام کوي، او خو تاسو دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کومه کچه بولي د زده کړو محدودیتې چې طالبانو پرې محدودیت لګولی، او دوام به یې د افغانستان لپاره او د ولس لپاره د نجونو لپاره د نورو خلکو لپاره د ټولنې د اقتصاد لپاره څه اغیزې ولري؟
دا درته ویم که یو ورځ انسان د تعلیم نشه تولیږي، د فکر کوم چې یو مملکت د خپل مختګ نشه تولیږي. نو مونږ ته فکر وکړه چې څومره سونه سونه ورځې مونږ اباس تیرې کړي، اسې خوشي مونږ ته وادي ورکول کېږي، وادي هم بې بنیاده بې اساسه، متوجه؟ او خبره په دې کې ده چې هغه پوهېږي، ټول دنیا پوهېږي که یوه ښځه باسواده شي یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي. نو دا د دې نه مونږ جلوګیري کړې ده په عمدي شکل، په قصدي ډول داسې شوی دی. یعنی ته فکر وکړه چې دا ملي خیانت بولم، دا لوی درد دی، دا د تاریخ داغ دی، دا هیڅکله نه بخل کېږي نه جبران کېږي. دا ډېره سخته ده. دا دا
ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم، طالبان وایي چې دوی کومه کړنلاره چې معلومه نه ده څه ډول یوه کړنلاره ده، ولې نه جوړېږي، په دې باندې کار کوي، او ظاهرا بلاخره به دا زده کړې پایل کړي. ما د طالبانو د وزیر څرګندونې اورېدې، په ډېر ټینګار سره یې خلکو ته ډاډ ورکوو چې لږ تر لږه موږ دا زده کړې تحریم کړي نه دي، یعنې حرام هم نه دي ګرځولي، دا په دې معنا چې بلاخره به اجازه ورکوو. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې که یو کال وروسته مثلا طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دغه څلور کاله چې تیر شوي و نجلۍ چې څلور کاله مخکې په لسم صنف کې وه او باید اوس د پوهنتون په لومړي ټولګي کې وې یا په لومړي سمستر کې وې، فکر کوي هغه نجلۍ به بیرته مکتب ته ستنه شي او وبتوانېږي چې خپلې زده کړې په نورماله توګه پیل کړي؟
نه، په افغاني ټولنه کې نه. هغه جلکۍ چې لږ پیغله شي هغه په زوره واده کېږي یا په هر رقم نور، بیا هغه کورنۍ کې یا ماشوم پیدا کېږي یا نه شي تلای نور، یا یې نه پرېږدي. د هغه ژوند، د هغه تاریخ، د هغه ارزوګانې، د هغه هیلې بالکل خاورېرې شوې، هغه له منځه لاړې، تباه شوې. په سلو کې یو نفر که وکولی شي نورې ټول له منځه لاړې ده. ځکه ما زه علمي غړی وم، تدریسات ثانوي معرف کې، دا نصاب تعلیمي چې ده کنه هغه خپل هغه ستپ ستپ هغه سن سره مطابق هغه علم پوهه چې ترلاسه کوي هغه فرصت له لاسه ورکوي. هغه وخت بیا نه ګرځي چې په هغه سن کې چې دا لویږي بیا هغه سن ته دا تلی نه شي، او که زمینه ورته څومره مساعد هغه جذبولی نه شي، هغه راتلونکي سخت مضامینو دپاره آمادګي نه لري. نو بالاخره هغه حالت چې دا فکر کوي چې دوی به وکولی شي دا بالکل ښه نتیجه نه ورکړي، دا هر څه تباه شو برباد شو لمن زلاړه پدی یو
وبخې دی ماده د خبرولې وخت می را په ختمېدو دی ورستۍ پښتنې کوم او هاغلی عمل لتا سنې پښتم په افغانستان کې موږ دلته بحث وکړو چې کلتوري او فرهنګي دي تاوتریخوالي باندې مشته او سیاسي دي تاوتریخوالي باندې چې د طالبانو دغه محدودیتونه یې سړې باندې ګڼلای شي چې خنجونی لزده کړونه منه کړې دي. لاند راته وایي داسې په یوه دقیقه کې تاسو فکر باندې څه کېدلی شي افغان ښځې په اوسنیو شرایطو کې چې دي
دا پدې اوسم زه فکر کوم که دې تصمیم لري نو سبا یې که پیلی نن اعلان کړي بس دی اوس خو مونږ نسلونه تبا کې یو نسل نه تبا کېږي بیا په نسل نسل تبا کېږي دا په دې څېړنه شوي تحقیق شوی دی اما که اوس هم دی پیلی دا به ډېر ښه کار وي پر دې چې دا څومره د دې حکومت دوام کوي او مونږ همداسې پاتې کېږو او نه چېرته تلی شو مونږ خلک مني او نه دلته
سلامت اوسئ. ډېره زیاته مننه وګیا مل له تاسو نه اغلې قمر نیازی ته راځم. اغلې نیازی تاسو مراته لنډ په یوه دقیقه کې ووایي موږ په دغسې یو مسایلو کې یو چې تاسو درې واړو ورته اشاره وکړه لنډ څه کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه تاوتریخوالی که بشپړه له منځه نه ځي هغه بېلابېلې بڼې یادې کړي کم شي
دقیقا اما په هوی او د مکاتبو د پانتونونو د دروازې پرانستل تر څو چې مونږ خپل حقونه وپیژنو چې کله مونږ خپل حقونه وپیژنو مونږ خپل د حق د غوښتنې د لپاره خپل غږ وچتوو هیڅ وخت بیا چوپ نه کینو بیا کله چې مونږ خپل غږ وچت کړل نو طبعا لاسته راوړنه یي لکه دا اوس هم چې مونږ بېرته دوی اړیستلی دي چې دوی باید زموږ غږ واوري او بالاخره زموږ غږ ته درناوی وکړي نو که عامه پوهاوی نه وي او مکاتبو دروازې پرانیزل شي پوهنتونونه پرانیزل شي دا همداسې به مخ بالاخره به له منځه لاړ شي.
مننه کوو اغلی قمر نیازی. دنیا صافی له تاسو نه غواړو چې خپلې خبرې م راټولې کړئ او لنډ راته ووایې داسې په یوه دقیقه کې چې څه کول پکار دي چې په افغانستان کې دغه ستونزې چې تاسو م یادې کړې نورو میلمنو م یادې کړې دا که په بشپړه له توګه له منځه نه ځي لږ تر لږه راکمې شي.
مننه که دوی واقعا په خپل ژمنه ولاړه ده که غواړي مکتبونه خلاصه کړي هغه یو متل ده ماهیر از هر وخت از بیری تازه است که ډېری خور ډېری نجونو بېچاره کولی نه شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي شاید هغوی کورنۍ واده ته ورکړي هغوی واده وکړي او داسې نور ستونزه ده چې کولی نه شي مګر که دوی هغه خبرې کوي کامل وکړي خو سمه ده که نه زه تر اوس هم باور نه کوم او هېڅکله د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرم چې هغوی کوم خبرې کوي هغه خبرې باید سملي وسي مګر زمونږ هیله زمونږ تقاضا ده چې نور مه پرېږدي نور مه پرېږدي زمونږ نسل زمونږ دا نوي نسل دا ځوانان خپل بدبختي نور هېوادونو ته سفر وکړي ولاړ شي په غیر قانوني او په لارې مړ کېږي او داسې بدبختونه نور ژوند راځي ولې په خپل هېواد اوسي ولې په خپل هېواد کې ژوند ونه کړي واوسي تحصیل وکړي خدمت وکړي د هر چا هیله ارمان او ارزو ده چې په خپل هېواد کې تحصیل وکړي خدمت وکړي زمونږ تحصیل زمونږ دا زحمت په خپل هېواد په درد وخوري نور هېوادونه اصلا په درد نه خوري موږ چېرته لاړ شو مجبور خپل ژوند
د ډیره یو غټه بدبختي. ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې وخت م را خلاص شو ل درې واړو درنو او اغلو میلمنو نه چې خبرې مو وکړې مننه کوم. دوستانو د نور بس د ونیزه خبرونه و چې موږ پکې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ل درې درنو میلمنو سره خبرې وکړې د خزو د حقونو فعال او مدني فعال وګیا میل مدني فعال دنیا صافی او همدارنګه د بشري حقوقو فعال قمر نیازی لدرې واړو مننه تربیا خېچاري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې دغه د پاکستان د کوم چې دغه ظالمانه وحشتناکه کار یې شروع کړی دی او دغه مسلمانان دغه ولس چې دا شل کاله یا دېرش کاله د دې پر سر دوی د نړیوالو څخه خیراتونه خوړله او دا شل کاله یا دیرش کاله تقریبا د دوی په نیونو بندي کولو ایلو کولو کې دا یو لوی تجارت دوی شروع کړی و. اوس چې تجارت پر بند سو او دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباري توګه باندې را اړوي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، کېدای شي هغه تالی چټه ملایان هغسې ملایانو د دوی سره موافقه کړې وي. که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي. لهذا نو زما نظر دا دی چې د افغانستان حکومت دې خپل سفارت ځینې راوي، خپل سفارت دې وتړي، په دغه غبرګون کې د دغه ولس سره غمشریکي وکړي او خپل سفارت ځینې وتړي او ځینې راسي. دا سفارت څه په تاسو هلته سړی چې ډیپلوماتیک اړیکې چې یو د بل خبرې ګټه سره ونه کړي، سفارت هلته څه معنا؟
السلام علیکم وحید الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکونکو او لیدونکو څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زه تر افغانستان ته بېخي ډېر نږدې سوی تقریبا یوه هفته یمې او هفته پاتې ده یخ زیاتېږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د ښه مهاجرین کې د سرپناه ځایونه نه لري، هغو باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې، او پاتې څه چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي، نو ژمی ته را نږدې شوي، نو په خیمو تاسې خبر یاست چې ژوند نه کېږي. د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي، سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوس اوسېږي خپل استوګنځي لري، دغه لپاره باید دولت ده سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي.
زموږ د مهاجر نړیوال کمیټې څخه، د خوراکي نړیوال کمیټې څخه، د معالجو نړیوال کمیټې څخه، د ټول څخه موږ دا غوښتنه ده چې د چمن په سرحد یو کړه ترخم په سرحد د مهاجر لاسنیوی وکړي. زمو روان دي د خو مهاجر په زوګونو مهاجر ورسته د بولي ذاتي جا خواته روان دي. دې ته بوت په کمپو کې هاوسه سهولت به به د ګاز د بیا وکول شي، د ګاز ټانکې یو تک شې شول شي چې دا یو ټانکې 15 شتنه دي شتنه دي، هر کو ته بوت 15 کیلو ګاز وکول شي. او دا غس موږ دا ته وایو چې د کوم مهاجرون چې تاسو په کمپو کې وسوي د موږ د اقوام متحده څخه دا خواسته چې په مهاجر سر باندې که په کول کې اتلس تنی که شل تنی که یو که $15,000 ورکړي، او بیا طالبان هغو ته دولتي مځکې ورکړي. کوم څوک چې دولتي مځکې نه لري دولتي مځکې ورکړي. دا خلک په یوه میاشته کې په شل شپې کې دننه خپلو ولسوالیانو ته کلی سي خپل کورونه پرې جوړوی سي. نو موږ ټول څخه دا خواسته چې په ولسوالۍ کې دې ته هم داسې ترتیب جوړ سي چې هلته په کلي هم وطن کې واړي هم دې ته سوکاري دولتي شی ورکول سي، مطلب علاج دولتي وسي، د خوراکي مواد ورکول سي، د ګاز ورکول سي، خوراکي شیان ورکول سي، ځکه ژمی دي دا خوونه هلته کلی دي. دا ټوله ته بېوزګه دي، بېوزګاوي دي. دا په دوه کاله هم خپل وزګاوي نه سمولی. موږ دغه خواست یو کوم پیدا ته چې په نفع باندې $15,000 ورکړي، نو علاج یې مفتي، خوراکه یې مفتي، هر څه یې مفتي. دا 15 میاشتې د یخ چې روان دي د دغو 15 میاشتو لپاره به د دې هر شی موتي. وسلام
سلامونه احترامات مې د ازادي راډیو ټول کارکونکي قبول کړي. الله دې چې جوړ روغ بوي. زه نور هغه صادق د لوګر ولایت د غوښینو نسلي چرګانو د پارم لارونکو اتحادي رئیس خبرې کوم. موږ په مجموع کې ټول د افغانستان پارمداران د لوګو د پاکستان د چرګانو وارداتو څخه ډېر زیات زیانمن یو. نو موږ پارمداران غواړو چې پاکستانی چرګانو باندې مالی اصل په صد لوړ شي. نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ غږ تر وزارت زراعت او وزارت مالیه پورې ورسوئ. ډیره مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی. ما ول مردل ته په کابل کې یو نو د ازمر برخ چې دی په دې کې کې خپل ولادت بیا راسي. موږ د ازادي رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ژغ تر مسلینو پورې ورسي تر څو د برق غم وخوري. ولې ځکه د دې مخپیس ته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي اوس یې له غم وخوري. خدای مو وساته. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو ته. په دې هیله چې روز خوش خوشاله بایست زه محمد انیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه همدا پیغام درته پرېږدمه. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي دا چې په زابل کې هم د نور ولایتونو په شان انار کېږي. متاسفانه چې تیر کال دغه انار یو څه وچکلۍ وځپله خو بیا هم انار سوی دی خو بدبختانه چې بازار نه لري. دلته انار موږ خپله لرو دغسې پراته دي بازار کې څوک نه رانیسي سوداوی نه کېږي تجاران یې نسته لارې بندې دي نو انار مو ځای پر ځای پراته دي وراسته سوله. ته باور په خدای وکړي چې زما خپل انار پراته دي همدلته په خپل کور کې د دې څوک یې نسته چې رانیسي یا بازار ته یوسم. نو هیله مو د حکومت څخه هم دا ده له لوړ پوړو چارواکو څخه هم دا ده چې لطفاً زموږ د حاصلاتو ته لږ څه پاملرنه وکړي بازار ته پیدا کړي تر څو موږ دغه حاصلات چې ټوله کال ورباندې خواري کاږو مصرفونه ورباندې کوو تر څو دا موږ خرڅ کړو او خپل هغه روزمره ژوند په همدې زراعت باندې زموږ ولاړ ده. نو که چیرې همدا حالت داسې جریان لري نو زموږ د سیمې اوسیدونکي به له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شي. نو هیله مو دا ده چې زما پیغام خپور کړي او زموږ د انارو لپاره د نورو حاصلاتو لپاره بازار پیدا کړي او د نورو هیوادونو سره قراردادونه وکړي تر څو زموږ سوداګري د نورو د تیر وخت په شان بیا هم خپل حالت ته راسي. وسلام په احترام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده 00 420 21 11 40 201.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره. زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ.
ملنگی کڑی بار دبی ہے وادو شام ملنگی